د وایس اف امریکا دیوان نن نه خبري خبرونه مهم سره ټکی. د پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان ضلع په درابند سیمه کې وسلوالو د بلوچستان لیویز په عسکرو برید کړی چې پکې لږ تر لږه څلور د لیویز عسکر وژلی شوي دي. بلخوا د بنو په بکاخیل کې احتجاج روان دی. اروپایي اتحادیه پاکستان ته د بشري حقونو او اظهار د ازادۍ د روان صورتحال په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د جی ایس پی پلس د لارې د سوداګرۍ ګټې ترلاسه کول د بشري حقونو او د رسنیو د ازادۍ په ګډون د یو شمېر نورو مسلو هوارولو پورې اړه لري. د افغانستان لپاره د امریکې د مرستو څارونکي ادارې سیګار ویلي طالبان د دې هیواد لپاره د اربونو ډالرو شتمنۍ قانوني حق نه لري ځکه چې وایي امریکا د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني او مشران یې تر بندیزونو لاندې دي. طالبان وایي دا خبره ورته د منلو نه ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خالی شنبې په ورځ صدرتي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به یې د نهی شنبې له ورځې څخه د کینډا او مکسیکو پر وارداتو 50% او د چین پر وارداتو 10% قیمتي محصول لګول کیږي. د نویو نورو خبرونو او رپورټونو د تفصیل لپاره سره د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ودا نن د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2015 د فروری د میاشتې 2 نیټه ده. وخت شوه په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د شپې نهه نیمه او په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. خبری خبرونه کې به تاسو سره معلومات د خبر پښتونخوا د مختلفو ضلعو بیا د افغانستان او د نړۍ په اړه باندې موضوعات برسه وړاندې کوو. په دې باندې به څېړنه هم یو پکې شامل وو. خو اول همزو د خبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان کې څلور پنځه لیویز عسکر چې کم دي، درې لیویز عسکر دي، باقي یو ډرایور او یو ورسبل تن وژل شوی. دا واقعیا څه شوی ده او په دې کې د پیښې موري چا غسته ده؟ نو بیا د لکه مراد پړه باندې هم تاسو خبرو د بکه خیل پړه باندې هم معلومات له خلونو سره سیمینه د ډیوا خبر نه عدنان بیٹھنه ملګری شوی. ستاسو مشه په خیر غلی عدنان بیٹھنی صاحب.
مهرباني رسول الله صاحب،
مننه کوم د وخرا کول ولی پښتنه هم دغه کو چې ډیر اسماعیل خان کې وای چې لیویز هم تختول شو، بیا د غلط نور کسان ور سره هم وجل شو، دغه شمار د وجل شو سو کسان وجل شو دي. واقعیا څه شوی ده؟ زمواري چا منل ده؟
مهرباني نصر الله صاحب، دغه پیښه پرون پر ژوب سړک راځه شوی او د علاقې پولیس وایي چې یو ګاډی چې سرکاري نمبر پلیټ ورته لګیدلی وو په هغه لومړی ډز شوی او تر هغه وروسته بیا په دغه ګاډی کې اور لګیدلی او په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. تر دې مهال د پیښې ذمہواري چا په غاړه نه ده اخستې، خو د علاقې دغه پولیس چارواکي وایي چې په دې کې وژل شوی کسان د کله سیف الله لویز یعنی بلوچستان لویز فورس چارواکي دي او د ډیر اسماعیل خان ته د یو ټرک پلټون پسې چې تشول شوی وو د هغه لټون پسې راغلی وو او د چکمه کارونی چارې وی هغه پوره کولې. دا هم وایي چې په دغه پیښه کې درې د لویز الکار چې کوم سټی ډی پولیس هم ورته ویل کېږي، دا و یو ورسره د ګاډي ډرایور او یو د ټرک مالک چې هغه تړاو د جنوبي وزیرستان سره په دغه پیښه کې دغه 15 وړ کسان چې دي دا وژل شوی دي. وزمه تاسو دا وایي چې دغه د ژوب سړک شل تیرې څمو دی راسي د نامنې اشکار دي او پر لپسې دلته داسې کیسه مریدل تر سره کیږي او په دې ورسته کې چې په نتیز او کونو څمره مریدل تر سره شوی د هغه زیاتره ځواري چې دا هغه بیا تحریک طالبان په پاکستان په غاړه اخستي او دې تازه به ځواري تر اوسه پر لچا په غاړه نه اخستي.
بل لخته هم د خبر چې په بنو بکخیل کې احتجاج، دغه احتجاج په اړه باندې کوم د ډیوا کتون کورن کو سره معلومات شریک کړي بیرسته لکه مرط په اړه باندې هم پوښتنه کوم.
دغه احتجاج چې نن په دریم ورځ باندې هم روان وو او دغه چې بنو په بکخیل کډوالو کم کې کم د امنیتی اسکور په ډزو یو تنکای ځوان ورل شوی وو، د هغه مړ هم په دغه احتجاج کې شته شوی وو او دوی درې غوښتنې کولې چې پاره کې یو غوښتنه دا و چې یو خو دغه پیښې دی پلټنی وشي، دویمه غوښتنه دا کوله چې دغه کسان چې کوم وژل شوی او ژوبل شوی دي د دې دی د دې ته شوادا پیکج ورکړل شي، او دریمه چې دغه کومه مهمه غوښتنه و هغه دا و چې آینده دی پاک د کډوالو سرداسي کیسه عمل نکېږي ځکه چې دلته چې کوم پراته دي سره نه څوکتا او نه څوک سره بيتي لري او دې په خلاف کوم چاپی نه وایل کیږي او کچا ته کوم تحفظات پینو دي ورغواړي دې په خپل ورته پیښ کېږي. اوس ورستی راپورټونه دار روان دي چې بلکې په خپل انتظامیه او د کډوالو وایس اف امریکا دی وته پخلا وکړو چې دوی ترمنځ کمی خبرې دي هغه کمی بشوي دي او د دې ټولو غشتل چې دي هغه انتظامیه او حکومتي چارواکو منل دي د غلطه چې کوم معلومات پر ترلاسه شول د کمپ ته د بنو د شمالي وزیرستان او د پاکستان د پوز ځنی افسران چې ورغلی وو او دغه چې کوم پیښ شوه په دې بخنه کړی ده بیا په دې حواله د شمالي وزیرستان چې کوم اسسټنټ کمشنر دی خالد عمران هغه وایي صف امریکا دی واته وویل چې درې غوښتنې چې یو دا چې دغه پیښه به سټیټي تاړه کې یعنی تر هغه چې مادي دي هغه مطابق مقدمه درج کولای شي دویمه دا چې د تبا شهدا پیکج ورکولای شي او درېمه چې آینده لپاره به پکې باندې داس چاپی نه ول کیږي چې تر هغه وروسته د ترمنځ خبرې کمې شوي او دغه احتجاج اوس ختم شوی دی خو زه به تاسو دا وایم چې دغه احتجاج وروسته له هغه نه شروع شوی وو چې دغه احتجاج کوونکو دغه تور پورې کولای چې پکې کې دنه چاپاوال شوی وو او نتیز وکړو په دزو باندې دغه ماشوم یو ترکه ماشوم وژل شوی او بل ژوبل شوی دی خو دې ته حکومتي چارواکو پر سمدستي کوم ورګون نه خودلې او نه دا پخلې کړي چې آی دا دزي وسله والو کړي یا د امنیتي ځواکونو لخوا شوی دی په دوه کډوالو د تور شې د امنیتي ځواکونو باندې پوره کولو
په دې سبي یو طرف ته موږ د ډیر اسماعیل خان نو د بنو چې کوم احتجاجو په غاړه باندې ډیو وختون کې اوردن خبر کړو خو په لکه مروت کم احتجاج شو او دی وخت ورکړو چې کم د پاکستان اټامیک انرژي کمیشن چې کوم خلک دی هغه د راخوش کړی شي پاکستان پر مختګ شوه دی او نور مجموعي صورتحال سره سمو کې
او تازه خبرونه وزدادي چې کم تشتول سوي کسان دی په هغه کې اوس یو بل کس خوشاله شوی دی او دا محل وسلوالو سره لا نور نه و چې کم تشتول سوي کسان دی هغه لا اوس هم د وسلوالو په قبضه کې دی زما تاسو ته وایم چې دا پیښه په 9 جنوري په کابل خیل سیمه کې راځي شوی و او ولنس چې کوم د کارکونکو د اټامیک انرژي دا وسلوالو تشتولي چې زموري طریقې طالبان پاکستان اخستې و اته بیا په موقع پریښو خو نه د سره ادا کسان سره موجود و په نو کې یو تقریبا 13 اونۍ پریښو یو تلنن بیا خوشا کړی دي او یو دوی داول لري چې دا د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي او چې کوم د چرګي غړي دي هغه سره زموږ رابطه و ستاسو شو دی وی چې په دې حواله نور معلومات نشي شته کولای او در دې محل چې کومه د دې ترمنځ خبرې روانې دي نو د دې کې د ګډ جستر ډیولپمنټ لپاره یو کس پوښتنه شوی دی او نور به هم دی وی چې زر خوشي کی او دغه کسان چې دي د بیر تخپل علاقې ته واپس کی خو زه تاسو ته 13 اونۍ دی یو لوی احتجاج هم کړو او د دې وړو ته د پاکستان حکومت او ور سره چې کوم وسلوال طالبان دي هغه ته خاص کړی دی نو واټه کړی دا او دا نو واټه دی منزور کی او دې چې کوم د ټول سوی کسان دي هغه دي خوشي کی خدا پر مختک په کوم بنیادونو روان دي دا تر اوسه نه معلومه سوي او دغه احتجاج کوونکو په دې ورسته کې دا ویلي وو چې دغه وسلوال طالبان د دې تا چې کوم طالبان باندې کړی دا هغه کې ځنه مهم وسلوال طالبان چې هغه خوشي کی او حکومت د دوی دغه طالبان نه باندې
ډیر زیات مننه کوم دن بیٹنی صرف دوه خره کولو معلومات شریک کولو جهان مننه
مهرباني کول ودان جی
د وایس اف امریکا دی ودا د کورم ضلع تنظیمي چارواکي وایي چې په کورم کې بیلابیل سیمو کې 2500 زیات شخصي مورچې جوړ شوې دي د مورچن وخت په وخت دځي هم کې په خبرونو کې هم د مخترازي د دې مورچو په اړه باندې د دیوا خبريال په خپل فرښنواله دغه تورغله ده تاسو ته هم دغه مورچو حال وړاندې کوي
د وایس اف امریکا دی ووریدونکو کتونکو دا وغزه د کورمیزلی په بغن سیمه کې موجود يم او په بغن کې دا هغه ځای دی چې دلته ځای خلکو مورچی جوړی کړی دی دغه مورچی د یو بل په ضد کارول شوی دی په تیر وختونو کې د دې مورچونه یو بل په ضد کارولو کې مرګ ژوبله مخې ته راغلی ده انتظامیا ویلیو او خیبر پختونخوا حکومت هم دا ویلیو چې په کورمه کې به ټولې مورچی ړنګول کیږي او ځای خلک به وسله جمع کوي خو ضلعي انتظامیا د شمیرو تر مخه تر اوسه پورې په کوزی کورمې په بالشخیل او خارکلی کې شلو پورې مورچی ړنګې شوې دي د مورچو ړنګولو پروسه ډیره په سستۍ سره روانه ده ځای خلک دا وایي چې تر څو پورې چې مورچی نیورانې شوي او ځای خلکو نه وصله نی غونډه شوي په کورمه کې امنیت وزن شي خکې دی او دلته امن نشي راتلای دلته موږ سره ځای خلک هم موجود دي راځو چې هغه نه پښتني وکړو چې د مورچو ړنګولو سره به په کورمه کې امن په ځای کړی شي او کنه
تر څو سمو اوس کوسو زه د کوم اقدام نه د خو سید خو لکه لګ سستروي شکار ده په کور دا چې په یو وخت باندې دا ټوله کورمه کې سوره مرچي دي دومره سکیورټي فورسز شته دي چې هغه په یو ټایم باندې ټولې مسمار کی او ټول نغاټه مسله دا چې وسله څه کومه هغه ټول مخ کې جمع کول په کور دي څه داسې ماحول دي چې هغه باندې سکیورټي فورسز دي او څه داسې دي چې هغه کې اوسه پرې هم کمی خلک خپل حفاظت لپاره په دې څه د انفورمنټ دوره کنټرول نشته او که اکدام د سیوانی مواقع وشوي بیا هغه خپل مرچي مخزونه پرېږدي او مکمی خلک دي مجبورین اوسه پرې هغه کې سم مزاینو باندې موجود دي
د سر به ان شاء الله خیر شي او د امن لکه مطلب دا جنگ من ختم شي دوه میاشتنه کې سکولونه هر څه بند دي او کاروبارونه هر څه بند دي لکه دلته کې ډیر خلک داسې دي لکه ټول ماشومان مونږ خپل سټوډنټ هم او کالج سټوډنټ هم نه پیپر شه نه بل څه مونږ به مخ کې سکو مونږ سبق بالکل نوم اهر شوی ده هر څه یې شوی دي زمونږ بس هر څه دا دی کې شوق زمونږ دا دی تو پاک ګولې زمونږ ذهن دې سټا وخت دې شوی ده
خیبر پښتونخوا حکومت ویلیو چې د فروری ډومبۍ نیټه پورې با په کورمکی ټولی جوړې شوې مورچې ورانه ولکېږي او دې سره سره با دواړه فریقین یا دواړه ډلې انتظامیه سره وسله هم جمع کوي تر اوسه پورې نه په مکمله توګه ټولی مورچې ړنګې شوې دي او نه په کورمکی ځایي ولسونو یا ځایي خلکو انتظامیه سره وسله جمع کړې ده
د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه تاسو نه خپل د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه غوري تاسو ته هم د امریکا او بیر افغانستان په اړه د افغانستان د کنګل شو په سو په اړه باندې سیګار پر رپورت کې سویل شوې دي طالبان او تخبرګون سه دي په دې باندې بسډنر سر هم شریکو خبر بر سر هم شریکو خو زو د خپل بل رپورت په لوچ د جی اس پی پلس په اړه باندې رپورت د اروپאי اتحادیه پاکستان ته د بشری حقوقو او د اظهار د ازادۍ د روان صورتحال په خبرګون کې خبرداري ورکړه چې د جی اس پی پلس لاري د سوداګرۍ ګټه ترلاسه کول د بشری حقوقو او د رسنیو د ازادۍ په ګډون د یو شمیر نورو مسلو هوارولو پورې اړه لري نور تفصیل تاسو ته هم د اسلام آباد نه دیو خبريال الیاس خان په دې رپورت وړاندې کوي
په اسلام آباد کې د بشری حقوقو لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي اولوف اسکوک د خپل سفر په پا پای کې په یو بیان کې اویل د جی اس پی پلس لاندې د سوداګرۍ ګټې د مسلو په لیست کې په پرمختګ پورې اړه لري په شمول د بشري حقوقو او د پام وړ اصلاحات هم اړین دي د جی اس پی سکیم نه ګټه اخیستونکو هیوادونو څخه د صادراتو لپاره اروپאי منډیانو ته د محصول وړیا لاسرسی په بدل کې د اویش نړیوال اساسي قوانینو پر رضاکارانه توګه په شمول د بشري او مدني حقوقو موافقه کوي
یہ سیریس ایشو ہے کوئی نارمل ایشو نہیں ہے
دا یو سنجیدہ مسئلہ دا او کا لری نکڑے شو نو جون 2015م کے بعد چے دے تا بیا کتن کی نو کہ دی شی چے اروپائی اتحاد زمون دا سہولت پارسی تو گا وزندوی حکومت تبا پسم دستی تو گا دا اقدامات او چتول وی چے دا اروپائی اتحاد خبرگون لری کری
دا پاکستان تر ټولو غټ ستون زدہ وقت اقتصادی صورتحال دے او د هیواد زیاتره برآمدات امریکا او اروپאי هیوادونو ته ځي د کال 2014 راسي اروپאי منډایانو ته د پاکستان برآمداتو کې یو سل 8% اضافه شوه دا په خپل دې سفر کې اروپאי استازي د عدلي حکومتي او پوزي مشرانو سره د مذهب د سپکاوي په قوانینو بشري حقوقو په زوره د ودونو مذهب بدلولو په زوره لا درک کولو او د رائے په اظهار کې د ازادۍ په برخو کې خبرې کړي
جب وو ټیکنیکل سیشنز میں بیٹھیں گے امپلیمنٹیشن کا پورا
اوس چې کله داخلك په تکنیکی غونډو کې کینی نو په جی ایس پی پلس د عمل درآمد کولو پورا یو نظام شتون لري او د غلطه په پاکستان خپل رپورت وړاندې کوي او د دې وروسته هم کچره دا د دوی اندېښنې راځي نو د هغې د لری کولو لپاره به پاکستان ته اضافي اقدامات کول وي
اروپای ټولنې د 9 مئی د پیښو وروسته د اتیا څخه زیاتو ملکی وګړو ته د پوځي عدالتونو نه سزاګانو باندې سختې نیوکې کړې وي او دای د نړیوالو ذمہواریانو پر ضد ګرځولې وي د پاکستان د جی ایس پی پلس حیثیت په دې اونۍ کې یو ځل بیا د پام وړ وګرځېد کله چې د پاکستان پارلیمان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي ترمیم قانون پی کا پاس کړو چې اوس په قانون بدل شوی الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د وایس اف امریکا ډیو ده. د فرانس مارکیټینګ او د سړنې کمپنۍ افسوس د پاکستان په اړه یو تازه سروې کې ویلي چې تیر کال 26% پاکستانی وګړو بهر هیواد ته تللو خواهش څرګند کړي. دا چې دلیل یې څه دی، ولې دغه خواهش څرګند کړي او د سروې نتایج نور څه دي، تفصیل یې تاسو ته هم د سیمینار ډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان بیورو اف امیګریشن یا د ماجرتی چارو ادارې تر مخه تیر کال شپږ لکه درې شپېته زره پاکستانی وګړو د روزګار او ښه ژوند په لټه کې پاکستان پرېښودی دی، او یو شمېر ځوانان اوس هم په دې هڅه کې دي چې د هیواد څخه بهر لاړ شي.
د کور شل ضرورت دی، نو په دې ځای کې نه پوره کیږي. موږ ځکه قسمت خبره ده که هلته چېرته خدای پاک سمې ورک، نو کم از کم هغه ډیلی روټین کې خو به کار وي که نه، نو گزارا پکی گیل تا خرچے زیات دی چې کار لزی راځي هغه خرچیم شي دی اړین هم کمی وینو بس هغه پکی نه پوره کیږي.
بلخوا سیډونکو ادا کوي چې د احساس په تر سره شوی دغه سروې کې خودل شوی شمیره کم ده، ولی چې په هیواد کې ورستر بلا د معاشي وضعیت خرابتیا او د پښتنو په سیمه کې د تشدد د پیښو له امله تیرو سو کلونو کې په لکونو پښتانه نورو هیوادونو ته په تللو مجبور شوي دي، او زنه اوس هم خپل ژوند په خطر کې اچولو سره په غیر قانوني لارو بهر هیوادونو ته روان دي.
معاشي ماهرین دا خبره کوي چې ستا اکنامک سټیبلټی چې دنو هغه د پولیټیکل سټیبلټی سره مشروط ده، یعنی چې ستا په ملک کې سیاسي استحکام وي نو دلته به معاشي استحکام هم وي، خلک به خوشاله وي، روزګار به خوشحال وي، انډستری به وي.
که څه هم د فرانس مارکیټینګ او د سړنې کمپنۍ دغه شمیره 26% خودلې ده، خو ټریول ایجنټان وایي که چری دوبی او سعودي عرب د کار او چکر په ویزو لګول شوی سختۍ نرم کړي، نو امکان لري چې نور هم په لکونو وګړي دا ملک پرېږدي.
خلک د ډېری مجبورۍ نه روان دي، جابز نشته، پر کیپټا انکم دا انسان دامره نه ده چې هغه کې هغه سیونګ کو د دوو سیونګ خو پرېده د دوو ټیمو رزق پیدا کړي خپلو بچولا. نو د دې په وجه باندې هر سړی چې دی هغه بهر اپروچ ځکه کوي چې د هغه اکانومي خدا پیسې انفلیشن ریټ کم دی او یو روپۍ دوه وګټي چې خپل ښځې او بچولا رزق پیدا کړي.
سیډونکو اندېښنه لري که پاکستان د خپل وګړو لپاره د روزګار، امنیت او ښه ژوند شرایطو ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو په راتلونکي وخت کې د دې زیات وګړي خپل ملک پرېښودو ته مجبوره کېدای شي، چې دا به د پاکستان په اقتصاد ډېر بد اثر پرې باسي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په پښتونخوا کې د ګاړو مالکانو د پټرولیم مصنوعاتو په بیو کې اضافه رد کړي. ترانسپورټران وایي کاروبارونه د وړاندې څخه خراب دي او د دې سره به په عامو خلکو هم بوج زیات شي. مرکزي حکومت په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو د ګرانۍ له وجې یې تیل ګران کړي دي. نورې تفصیل سره تاسو ته هم د مردان نړیوال خبریال ریاض حسین په دې رپورټ وړاندې کوي.
د جنوري په میاش کې د دریم ځل دی چې د اوګرا لخوا د تیلو په قیمتونو کې د 15 د پاره 2 روپۍ لیټر نور اضافه شوه. 13 میاش د جنوري په 14 نیټه پېټرول 3 روپۍ 25 پیسې او ډیزل 2 روپۍ 25 پیسې لیټر ګران شوی وو. د ګاډو مالکان وایي د حکومت لخوا په هغوی د هایویز او موټر ویز مالیه د وړاندې نه زیاته شوې چې له امله یې د هغوی کاروبارونه اغېزمن شوي دي، او د ډیزلو د بیو د زیاتوالي سره به کرایانې نورې هم زیاتې کړي.
دې سره به اوړه ګران شي، دې سره به غوړي ګران شي، دې سره به چې کم د کرایانې سیوا شي، دې سره به چې کم د هر قسمه طبیعي بدا جوړ شي. اثرات خو به پریوځي، لکه ترانسپورټر خو به ټیک ده، ترانسپورټر ته ډیزل ګرنج دی وکړی اسې واکه.
په پاکستان کې د تیلو د قیمتونو د تړلو ادارې اوګرا په خپل بیان کې ویلي د پېټرولو د یو لیټر بیا 1 روپۍ او د ډیزلو بیا په یو لیټر کې 2 روپۍ اضافه کړي، او دې سره د پېټرولو د یو لیټر بیا 255 روپۍ او 14 پیسې لیټر تر رسیدلې، او د ډیزلو د یو لیټر بیا 285 روپۍ او 95 پیسې ته زیاته شوه. کاروباریان وایي د تیلو د زیاتو بیو له وجې د هغوی په ګټه هم منفي اثرات کیږي.
ګاګو مثره چې کمې یا سیل مثره کمې ځکه څوک د زرو اچي به د وو سو اچي د تاسو سو اچي موټر سایکل څوک د دریو سو اچي یا د دوه سو اچي اثر به خامخاجي پروزي او کمیشن مو هغه کمیشن او سرمایه زموږ زیاته باندې
د تیری ورځ راهسي په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو برند کروډ آئل بیا 15 ډالر او 85 سنټ پی بیرل ریکارډ کړی شوی. د ڈبلیو ٹی آئی بیا 2 ډالر او 53 سنټ او د اوپیک د خام تیلو قیمت یو کم 80 ډالر او 83 سنټ ریکارډ کړی شوی. سلنې ښایي په پاکستان کې دا وخت مرکزی حکومت په پیټرولو او ډیزلو 80 روپے پیټرولیم لیوی هم ترلاسه کوي او د تیلو کمپنو او ډیلرانو ته 19 روپے لیٹر گٹا ہوم ورکوی. ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان.
در وایس اف امریکا ڈی ودا د خبری خبرونه تاسو نه خپل د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه ګوري. په بلوچستان کې د صحافیانو اتحادیه د زینو خبری رسنیو د تړل کېدو او د رسنۍ کارکونکو د استلو په ضد احتجاج کړي. بلوچستان کې خبریالان د امنیتی ستونزو ترڅنګ د روزګار لمعاشي ستونزو سره هم مخ دي. په دې اړه نور تفصیل تاسو هم د کوټنه ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خبری رسنۍ کارکونکي د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته راغونډ شوي وو. دوی دغه احتجاج د بول ټي وي د تړلو او د خبریالانو د بې روزګار کولو په ضد شعارونه ورکول. د بول نیوز سره کارکونکي وویل چې دلته په بلوچستان کې تر شل زیات کسان په دغه چینل کې کار کوي.
اټس ا نوټس نو یو شاینولو یو وربلی پخلا باندې رال یو سړی راته وویل چې موږ بیرو بندو سامان وړو دا سبا ستا سوګر فارغ یاست تاسو مشته بس یو ریزاین را کیچ په خوشحالي باندې کار پرېږدي. کوم پالیسیان ولې اچ کوم سیستم ولو هغه دا ورکر پاکینو ولو دا یو صحافی پاکینو ولو هر هغه چینل چې وزانت په قومي یا په نېشنل چینل وایي هغه له پکار د کوم صوبي دستا په هغه کې خود استقبال بیرو فعالکه ته په د وفا کرنګ کې چې بلوچستان ته په یو کښنی یو سټی په شهر ګوره بلوچستان یو غټه صوبه ده.
د بلوچستان د خبریالانو سازمان ویس په 45 کالو کې ترسلویش زیات خبریالان لخپل کار ایستل سوی دي. په کوټه کې 15 غټو شخصي ټي وي چینلانو لوی دفترونه تړل سوی دي. وی چې دوی له مالی مشکلاتو سره مخ دي پیمرادي د دې نوټس واخلي.
د پاکستان هغه قوانين چې دا وخت په مزکی دی او د هغه قوانين د لارې دی کولې چې د دغه رنګ ګامو مخنیوي وکړي دوی هغه ګامونه واخلي او د دغه ادارو چې هغه د ټلویزیون ادارې دی کاغه د اخباراتو د مختلف مطبوعاتو کم ادارې چې دی په پاکستان کې دا وخت فعال دي او په ډیره غټه کچه د حکومت سره د اشتراط په مت کې دوی پیسې خپل دا وند چې د ترلاسه کوي هر کال هر میاشت د دغه اشتراط کم پالیسی چې د مجدا غواړو چې دا پالیسی دی ری کنسیډر سی په دې کې دی برته حکومت تجاویز چې د میډیا کمباډیز چې د غو دغه دی کی کنسیډر سی او دغه تجاویز پرونه کې دي د اخباری ملکان او د ټي وي کم ادارې چې دي مختلفي د غو کم منیجمنت چې دي هغه دی په دې پابند سي چې دي داسې ګام ک پر روان وخت کې واخلي نو بیا به دوی په ځد هغه پالیسیان چې دي هغه به پر وخت بیا عملی کیږي او لږ بیا خپل رول چې دي هغه تر سره کوي.
کوټه کې دا وخت یو سل شپته او په ټوله صوبه کې 1500 خبري اعلان دي. د خبریالانو سازمان وی چې کوم خبریالان په ورسپانو کې کار کوي دا غوي میاشتنی معاشونه د حکومت لخوا د ټاکلسو د لشتر لږه تنخواه هم څو چند کم وی د ویج بوټ سره سم معاشنه ورکول کېږي. د بلوچستان خبریالان د مدني ټولنې پالان او سیاسي ګوندونه وی چې د دې شاته پاته صوبې او مسلو ته د پاکستان په میډیا کې ځای نه ورکول کېږي او خبریالان هم له معاشي چیلنجونو سره مخامخ دي. حمله دې قبل زیات شمیر خبریالان اوس د صحافت پر پرېښدلو باندې مجبور شوي دي. د صحافت د خپلواکۍ لپاره کارکونکي نړیوال سازمانونو د رپورت لمخه د پاکستان د نور صوبو په پرتله باندې د بلوچستان خبریالان په ډیرو مشکلاتو کې کار کوي. په تیرو 2 لسیزو کې تر 15 زیات خبریالان وژل سوي هم دي. خو د بلوچستان خبریالان وی چې د دوی لپاره اوس غټه مسله بې روزګاری او خراب اقتصادي وضع ده. حمید سمسور وی او ډی وا کوټه.
او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د کینیډا، مکسیکو، چین د راتلونکو سامانونو باندې ټیکسونو لګولو فیصله ورسته. کینیډا او مکسیکو هم په امریکایي سامانونو باندې د ټیکسونو لګولو اعلان کړ. چین د امریکایي ټیکسونو زیاتولو فیصله غندلې. نو ویلي د خپل ګټو تحفظ لپاره به برابر ځوابي ګامونه پورته کوي. نور حالې تاسو ته د ډیوا همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو د خالی یا شنبه پرز ویلي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د کینیډا په سامانونو باندې د ټیکسونو لګولو په جواب کې به یې هیواد د امریکای په یو سل او پنځه پنځوس ارب ډالر سامانونو باندې پنځه ویشت فیصد ټیکس لګوي.
I am announcing Canada will be responding.
نن زه اعلان کوم کینیډا به د امریکا تجارتي ګام په جواب کې د یو سل پنځه پنځوس ارب ډالر او امریکایي سامانونو باندې پنځه ویشت فیصد ټیکس لګئی. په دې کې بعد نه د ورځې پورې په دیرش ارب ډالر سامانونو باندې په فوري توګه ټیکسونه ولګول شي او د هغې وروسته به د یو سل پنځه ویشت ارب ډالرو مالیت امریکایي سامانونو باندې په یو ویشتو ورځو کې ټیکسونه لګولی کیږي چې کینیډایي کمپنیو ته د متبادل لټولو وخت ترلاسه شي.
ډانلډ ټرمپ د خالی یشنبه په ورځ د مکسیکو، کینیډا او چین نه امریکې ته درآمد کوونکو سامانونو باندې ټیکسونه لګولو صدارتي حکم لاسلیک کړی. ډانلډ ټرمپ په ټولنیز میډیا باندې ورکړي پیغام کې ویلي د امریکایانو تحفظ لپاره ټیکسونه لګول ضروري او په دغه درې واړه ملکونو باندې زور راوړي چې د فنټنل په نوم نشه توکو جوړولو او برآمد کولو باندې بندیز لپاره زیات ګامونه پورته کړي. نوموړي په کینیډا او مکسیکو غږ کړی چې امریکې ته په غیر قانوني توګه راتلونکو کډوالو مخه ونیسي. که څه هم د کینیډا نه امریکې ته راتلونکو سامانونو باندې پنځه ویشت فیصده ټیکسونه لګولې شوي، ډانلډ ټرمپ ویلي هغه به د کینیډا نه راتلونکو خام تیلو باندې لس فیصده ټیکس لګوي. د ټرمپ لخوا ټیکسونه لګولو فیصلې د امریکې دوه لویو تجارتي ملګرو کینیډا او مکسیکو سره د اقتصادي کړکیچ خطر رامنځته کړي، کوم چې د لسیزو راهیسې تجارتي ملګرتیا په خطر کې اچولې. اقتصاد پوهان ویر لري امریکې ته درآمد کیدونکو سامانونو باندې ټیکسونه او د بهرنیو ملکونو ځوابي ټیکسونه په امریکا کې د ګرانۍ کچا نور زیاتولی شي. د مکسیکو صدر کلاډیا شنبام ویلي هغه د خپل ملک د اقتصادي چارو سیکرټری ته هدایت ورکړي چې د مکسیکو د ګټو تحفظ لپاره په امریکایي سامانونو باندې ځوابي ټیکسونه ولګوي، خو حالات نورو خرابولو نه بچ کېدو لپاره د خبرو اترو لار پرانسته ساتلې.
ایر دسیه کې
تیر ورځ ما ویلی وو چې زما سره هیڅ فکر نشته، ځکه چې د مکسیکو اقتصاد ډیر مضبوط او ښه دی او د دې وجه د مکسیکو اولس او کارکونکو خلک دي څوک چې د خپل ملک مخ په وړاندې بوتلو لپاره هر ورځ کار کوي.
شنبام په ټویټر لیکلی دوی د وایټ هاوس دا الزام په کلکه ردوي چې د مکسیکو حکومت د مجرمانو ډلو سره اتحاد لري. چین د اتوار یا یکشنبه په ورځ په چینایي سامانونو باندې د لس فیصد زیات امریکایي ټیکسونو لګولو فیصله غندنه کړې او ویلي دوی به د امریکې دغه ګام په نړیوال تجارتي تنظیم ورلډ ټریډ ارګنایزیشن کې چیلنج کوي او د خپلو حقونو او ګټو پوره تحفظ لپاره به برابر ځوابي ګامونه پورته کوي. که څه هم د چین د تجارت وزارت ویلي د امریکې دغه ګام د نړیوال تجارتي قوانینو خلاف ورزي کوي، خو په واشنگټن یې زور راوړی چې د دوی سره سپینې خبرې وکړي او همکاري مضبوطه کړي. د امریکې څېړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز کې مشر څېړنکار بریټ سیټسر وایي د مکسیکو او کینیډا نه راتلونکي سامانونه د امریکې مجموعي کورنی آمدن یا جی ډی پی درې فیصده او دغه ملکونو ته برآمد کیدونکي سامانونه د امریکې جی ډی پی دوه نیم فیصده جوړیږي. ډانلډ ټرمپ په خپل صدارتي کمپین کې ژمنه کړې وه هغه به د ملک دننه کورنی پیداوار زیاتولو لپاره په بهرنیو سامانونو باندې ټیکسونه زیاتوي او د یو مؤثره اقتصادي تګلارې په توګه یې د دې د استعمال ستاینه کړې. ټرمپ منلی چې په بهرنیو سامانونو باندې ټیکسونه به په لنډه موده کې امریکایي خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړي، خو زیاته کړې چې دا به په اوږده موده کې د امریکې صنعتونو ته ګټه ورسوي. ډانلډ ټرمپ ویلي هغه به د یورپي اتحاد نه امریکې ته راتلونکو سامانونو باندې هم ټیکسونه لګوي. نوموړي ویلي یورپي هیوادونه د امریکې سره په تجارت کې ډېر بد کوي. محمد اکرام، وایس آف امریکا، واشنگټن ډی سي.
د رویس اف امریکا دیو ده د افغانستان لپاره د امریکای د مرستو سارون کې ادارې سیګار ویلي طالبان د دې هواد لپاره د عربو ډالرو شتمنی قانوني حق چې کوم د هغه نه لري، ځکه چې وايي امریکا د دوی حکومت پر رسمیت نه پیژني او مشران یې تر بندیزونو لاندې دي. طالبان وايي دا خبره ورته د منلو وړ ده. یو په دې اړه باندې هم معلوماتو سړنه خو بل طرف ته د صدر ترامپ دا خبره هم کړو چې طالبان دې دغه وسله او چې کمال ته پاتې شو هغه دې واپس کړی. دا څومره د منلو وړ ده. او طالبان په دې اړه باندې څو یو کا افغانستان شتمنی کنګل دي، د دې بیا الته سره خلکو باندې بچوي. معلوماتو سړنه لپاره موږ سره د نیویارک نه سړون کې جنگ خړک سره ملګری شو. استلم شو په خیر غلې جنگ خړک سره
ډیر مننه نسل صاحب تاسو ته کوتونکو ته سلام ده.
مننه کو خټک سره پختنه به هم د سیګار پړه باندې کو خو اولی پختنه هم د خلکو په زیات درې چې صدر شوم دا ویلو چې طالبان د اسلحه کم پات شو دا دی واپس کی په دغه اړه باندې یو خو دا څومره ټیک خبره ده. په دا څومره د عمل وړه په دې باندې عمل څومره کېدل شي؟
بالکل دا دواړه ډېر مهم سوالونه دي نسولا صاحب. چې چونکه دا وسله امریکای ملکیت وا چې کله امریکای افغانستان په خودلو خدا وسله امریکای الته پر خودلې وا، نو که امریکا دا وایي چې دا زمونږه وسله دا او چونکه افغانستان کې د وخت یو داسې حکومت دی چې کم په نړۍ کې یو ملک هم نه مني چې کم کې امریکا هم شامل ده، یعنی په رسمي توګه څوک هم نه مني، نو لہذا هغه دا غوښتنه کوي نو هغه د پاره څه قانوني جواز کېدی شي چرتوي. او چې کله عملی خبره کوو په دې باندې عمل کول ماته ډېر ګران کاری، ولې چې دې وسله کې چې کم زیات اکثر شیزونه دي هغه هغه دي چې کمو یعنی لوجستیک چې کم ته وي، یعنی هغه یو زینه بلدي ته وړلو باندې دومره خرچه راځي. امدا کوا جو چې دا ډېر وسله دې د وجه نه پریخودل شوی با چې کله امریکایان دلته نه وتل لو خیال دا او چې دې باندې خرچه زیاته راځي، لہذا هغه وسله چې کما امریکای لپاره ممکنه توګه باندې خطر نشي جوړې دې نو هغه الته پریخودل. خو دا ټول حالات به افغانستان کې اخري ورځو کې ډېر په تیزه بدل شوی مو، نو ما په خیال امریکایانو ته دومره ټایم هم کې دې شي چې نو کتا سو غره ډېر ځایونو کې مونږ ته په بګرام ایئر بیس کې نور ځایونو کې هلیکاپټر چې کم شیشې ماته کړل شوی یا وسلې ته نقصان ورسول شوی، او مقصد دا کو چې ټیک دا مونږه کدا پرېږدو خو دې له دومره نقصان ورسو چې را روان حکیمان چې ممکنه توګه د طالبان وي هغه دا استعمال نکړل شي. نو دا یو پیچیده ورته سوال دی. او که اصولی توګه باندې وګورونه امریکا خدا حق لري چې وسله خدای امریکای دا راوړې شي ګران ده. طالبان د دې نه انکاریان دي او یقینا چې دې باندې امریکا هم جنگ نه کوي.
صحیح، طالبان یې دا نه ورکوي او دغه نه مني ورسره یا څه مسله کیږي، نو اخوا څه لار کېدای شي به دې خبرې
کوری واحد چې کم لکه موږ د صدر ترامپ چې کم نړیوال چې کم تګلارو باندې یو نظر واچو، نو تاسو په کې یو شی ډیر زیات مهم ښکاری او ښکارا دی، هغه دا چې هغه همیشه بندیزونو استعمال کوي. که تاسو د کینیډا خلاف اوس دا چې کم ټاریفز لګولې دي یا نوی ټیکسونه لګولې دي یا مکسیکو باندې یا چین باندې او یورپی او هوادونو او نورو هوادونو ته هغه دا دړکی دي چې موږ په تاسو بندیزونه لګو، نو هم دغه بندیزونه په طالبانو حواله د نشته دي. خو دا بندیزونه نور هم زیاتې شي چې کم مطلب څه شولو، مطلب دا شولو چې یو ممکنه بندیز دا دی چې هغه طالبان واکمن چې کم دا وخت د نړۍ د ملګرو ملتونو په اجازه نړیوال سفر کوي په هغه باندې پابندي لګې دي شي، ډیر شیزونه کې دي شي، نو دا که اغل تا نه هغه فشار خو چول شي وای دا به کارګر شي. دا سوال دی اغه ماته لګ ګران ښکاری.
صحیح، بل هم رپورت کوم مخاطر اغله دی بیا پدې کې دا پښتنم دغه کې سیګار د جمعې پورې دغه رپورت خبر کړه وای چې کېدې شي چې د ولسمشر ډانل ترامپ اداره او کانګرس وغواړي د افغانستان لپاره ځانګړې شوې تقریبا 400 ډالر د امریکای د حکومت نظارت او کنټرول ته بیرته راستنې کړي. دا چې کم دي دا کم پیسو ته اشاره کوي سیګار او کانګرس او صدر ترامپ کوو غواړي د کپدې اړه باندې دی وختون کوردو کوم خبر کړي.
بالکل ګوري، دا 2022 کې یعنی افغانستان چې کم فدرل ریزرو بانک دی یا چې کم د افغانستان بانک ورته مونږ وایو دا هغه چې کم پیسې وا یعنی هغه جمع پیسې چې کم هغه په نړۍ نورو بانکونو کې خوانو و 2 ډالر په امریکای بانکونو کې پرتا و، تقریبا 2 ډالر مختلف د یورپی بانکونو کې پرتا و. او چې کله بیا د صدر بایدن په خوانه صدر بایدن دا فیصله وکړه چې دې کې درې نیم ارب ډالر به د 9/11 ویکټمز یعنی هغه خلک چې کم دا یو لسم سپتمبر په ترخګرو بریدون اغیزمن شوی هغه باندې به استعمالېږي، او درې نیم ارب ډالر به مونږ یو نړیوال فند کې اچو چې کم بعد افغانستان خلکو د پاره پرته نو بیا الته هغه د پاره په سویټزرلند کې یو فند جوړ کړل شو چې کم تا افغانستان فند هم وای دا کلو یې نوم یې د افغانستان فند په نوم باندې مشهور دی هغه تک دا درېنی مرب ډالر امریکای واچولې او بیا ورستا تقریبا دا دریم کال دی چې په دې دوران کې په هغه پیسو باندې چې سمرا انټرست راغله دی نو هغه یا منافع راغله دا نو هغه چې ټول یو دی کینو دا پیسو تقریبا سلور ارب ډالر پرته ده نو هغه دا سیګار رپورت دې طرف ته اشاره کوي چې چونکې په افغانستان کې داسې حکومت دی چې هغه نړۍ نه مني لہذا د دې ضرورت نشته چې دا پیسې طالبانو حکومت ته ورکړل شي نو دا یو امکان شته دی چې امریکا په دې فیصله باندې نظر ثانی وکي او په سویټزرلند کې دا پیسې پر خودو پزې واپس ته راوستل شو دې دا مطلب چې امریکا دا پیسې ضبط کوي ځکه چې دا څه خبره اوس پر مخه ته نه دراغله خو دا ضرور ده چې چونکی دا پیسې فوري امکان نشته دې چې دا به طالبان حکومت ته ورکل کیږي افغانستان ته ورکل کیږي نو هغه د وجه نه خدای دې چې دا واپس امریکه ته راوستل شي خو تاسو وګورئ چې کله نه امریکا راوته ده د افغانستان نه نو امریکای تر اوسه پورې یو ویشت اشاریه شپږ درې شپږ ارب ډالر مختص کړی دی افغانستان په ولا مختلفو کارونو لپاره یعنی د کې هغه افغانان چې کم افغانستان نه راوستل شوی هغه باندې چې کم خرچه راغلی و هغه په یو ویشت ارب ډالرو کې شامل ده درې اشاریه شپږ درې ارب ډالر چې کم دی هغه افغانستان کې بشری مرستو د پاره ورکل شوی دی په دې دوران کې او هغه د اکثریت تقریبا 80% پیسې چکم دی هغه د ملګرو ملتونو سازمانونو په ذریعہ افغانستان کې استعمال شوی دا خدا پیسې ټوله بند شول اوس ځکه چې صدر ترامپ څنګه اعلان کړی دی چې مونږه بهر امداد ټول فلحال بندو ضروري نه چې دا مکمل توګه باندې بین وی یا بند وی خو فلحال په دې باندې بندیز دی او د دې وجه نه اوس چې کم افغانستان کې دنه اقتصادي ستونزې دي ما په خاله وکم زیاتواله راځي او دا پیسې چې کما د امریکای د طرفه افغانستان ته ملاویدله هغه هم ایثار کړل شول او په دې باندې را روانه موده کې ما ته د ښکاری چې کافی ممکنه توګه باندې سیاست هم کې دی شي ځکه چې کا ترامپ تاسو ته پوسو مکرو چې کم فشار اچول شي ایو فشار دا هم کې دی شي چې ټیک دا کتا سودا غواړي چې مونږه امداد دوباره بحال کو ګرځي دا بشري امداد دی واغه دا پاره هم تاسو بس شرایط مانی او دا ورلد فود پروګرام چې کم د نړیوال خوراک والا سازمان دی هغه دا وینا دا چې دا پیسو بندش ته وجه نه د امریکایي فندونو عدم دستیابی په وجه باندې دا هغه دا عام غریب افغانانو امداد اهلیت ډیر زیات کم شوه دی او سغی هغه عمر امداد داخل کو نشي کوله نو امید وګ باندې د اثر هر چرته ښکاری او ما تخاری چې دا به چرته نه چرته بیا بارګینینګ چپ په تور باندې استعمال لیدي شي
ډیر زیات مننه کو جنگل خرق صاحب د وخره کول معلومات شری کول یو جان مننه
ډیر مننه ډیر مننه
در وایس اف امریکا ډیو دا د خبری خبرونه تاسو نه پنه قدا واشنگتن ډی سی سټوډیو نه ګوري نو هم په نړیواله موجود تبل رپورت وړاندې کوو چې د نېټو سیکرټری جنرال دیونی سپین کې د اتحاد د غړو هوادونو غوښتنه کړې ده باید روس د غواخ په وړاندې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي سپین د خپل اقتصاد په اندازه دا وخت د نېټو په غړو هوادونو کې په خپل دفاع تر ټولو کم لګښت کوي د وایس اف امریکا خبريال هنریډول په خپل رپورت کې د صدر ډونلډ ټرمپ هغه نیوکو ته هم زیور کړي چې وايي میډرډ د نېټو ټاکل شوی هدف نه دی پوره کړی نور تفصیل د ډیوا همکار نو شیروان قلندر په غوښته کړو
سپین د
یورو
زون سلورم لوی اقتصاد دی خو په دوه دیرش غړو مشتمل د نېټو په اتحاد کې د دفاعي لګښت په لړ کې تر ټولو په وروستۍ درجه کې دی تیر کال د دفاع لپاره شاوخوا 1.3 بلیون ډالر خرچ کړی دي چې دا د ټولو آمدنی یوازې 1.28% جوړیږي سره له دې چې نېټو په 2014 کې ژمنه کړې و چې غړي هیوادونه باید لږ تر لږه 2% مصرف وکړي د نېټو سیکرټری جنرال داونه برتانیې او پرتګال ته سفر کړی او دا خبرداري کړې
goal of 2%.
په دفاعي بجټ د آمدنۍ د 2% لګښت هدف چې لس کاله مخکې ټاکل شوی وو د راتلونکو چیلنجونو لپاره به کافی نه وي. د روس ګواښ کې دی شي لریخکاری، خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې داسې نه ده.
د اسپین وزیر اعظم پیډرو سانچز ویلي چې هیواد یې ژمن دی چې تر 2023 پورې 2% هدف ته ورسیږي. هغه ویلي چې په تیرو 19 کلونو کې د اسپین دفاعي لګښت 80% زیات کړی شوی دی او میډرډ دا وخت د ناټو لسلو مالی مرستکونکو هیوادونو کې شامل دی. د اسپین ځواکونه د اوکرایني پوځیانو په روزنه کې هم مرسته کوي، په داسې حال کې چې کیپ د روس یرغل ته ځواب ورکوي. خو دا دلایل به د نیټو تر ټولو لوی مالی مرستکونکي هیواد امریکا قانع نه کړي. امریکا په 2024 کې د خپلې ټولې آمدنۍ 3.38% په دفاع خرچ کړی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په نیټو کې د سپین برخه ډیره ټیټه بلي. د دې تر څنګ ترې د لا نور لګښتونو غوښتنه کوي.
زه به هم له ټولو نیټو غړو هیوادونو وغواړم چې خپل دفاعي لګښتونه د آمدنۍ 15% ته لوړ کړي. دا باید کلونه وړاندې شوی وي.
ټرمپ له ډیره وخته شکایت کوي چې یورپی اتحادیان د امریکا په اوګو بوج دي او باید د دفاعي لګښتونو دا بوج ورسره شریک کړي. سیډونکي پیره اورټیگا وای چې د اسپین لپاره د 15% هدف تر رسیدل غیر حقیقت پسندانه دي.
15% ته رسیدل ممکن نه دي. د دې مطلب بداوی چې سپین باید 15 بلیونه یورو خرچ کړي، دا ناممکنه ده ځکه چې مونږ دومره اقتصادي وړتیا نه لرو. دا به یو رقم د ټولنیز خوندیتوبونو قرباني ورکول دي او د سپین ولس به دا کار د خپلو رایو د لارې رد کړي.
د ټرمپ دریستا په یورپی هیوادونو کې ملاتړ هم شته. لیتوانیا اعلان کړی چې تر 2026 پورې به خپل دفاعي لګښت د ټول آمدن 6% ته لوړ کړي.
مونږ د نیټو د دفاعي پلانونو سره ځان برابرو، کوم چې زمونږ د سیمې لپاره بنیادی دي.
په 2018 کې د نیټو لومړی سرمشریزي غونډه کې صدر ډونالډ ټرمپ د خپلو اتحادیانو په کم دفاعي لګښت سخت نیوکه کړې وه. یورپی اتحادیانو په ځانګړي ډول سپین تملری چې د جون په میاشت کې د هیګ په غونډه کې به ټرمپ لانو سخت غوښتنې وکړي. د وایس اف امریکا خبریال هنری رجول لپاره نو شروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو امریکا ته روان شوې چې د نهه شنبه په ورځ په وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ سره بغوري. په همدې حال کې د اسرائیل او د حماس تربنز تسبندۍ تر اوسه پر ځای ښکاری او حماس درې نور یرغمل شوي کسان هم آزاد کړل چې پکې یو یې امریکایي شریعت هم لري. اسرائیل هم په لسهاو فلسطینی قیدیان خوشی کړی دي. توقع کیږي چې د غزې د ډزبندۍ پاینده مرحله بحث بعد ټرمپ او نتنیاهو په لیدنه کې د ایجنډې اهم برخه وي. د لنډا ګریټسن ګرینسټاین رپورټ درته دی او همکار فواد لامی په غو کې وړاندې کوو.
پنځه شپېته کلن کې چې کل چې د اسرائیل او امریکا دوه ګونې شهریت لري یو له غدریو کسانو څخه دی چې حماس د خالی اشنبې په ورځ خوشی کړل. هغه قریب 14 میاشتې یرغمل وو. سیګل او خزې اویوا د 2023 کال د اکتوبر په 8 په کفرزا کې د هغوی له کوره غزې ته وتښتول شول. اویوا د 2023 په نومبر کې آزاد شو او بیا یې د خپل میړه د خلاصون لپاره کمپینونه کول. سیګل چې ډیر په بدن خوار او زیړ ښکارېده کورانه سره د مخامخ کېدو پر وخت جذباتي وو او خبر شو چې زوی له هم ژوندۍ دی. اوس هم د حماس سره دوه امریکایي شهریان یرغمل دي او اعلان شوی چې څلور نور امریکایان د حماس په ولقه کې مړه شوي دي. په دوه نورو خوشو شوی کسانو کې یوې د فرانس او اسرائیل شهري اوفر کالډیرون او بل اسرائیلی شهري یاردین بیباس دی. د بیباس خزه او دوه واړه ماشومان هم یرغمل شوي وو. حماس ورته ویلي وو چې هغوی د اسرائیل په بمباری کې مړه شوي، خو اسرائیل لا د مرګ تصدیق نه دی کړی. د ډزبندۍ د موافقه پر بنیاد اسرائیل هم پلسو فلسطینی قیدیان آزاد کړل. همداشان اسرائیل د غزې او مصر ترمنځ د رفح سرحدي لارې بیا پرانسته چې د ورځې په 500 ناروغو فلسطینیانو ته ورباندې د تیرېدو اجازه ورکړي شي چې هر یوې د دریو کسانو سره د تداوی د پارا مصر ته ولاړ شي. د دې ډز باندې اوله مرحله صرف یو ورځ وړاندې درغه پیل شو چې ډانلډ ټرمپ د صدارت سوګند واخیست. ځینې څېړونکي او اسرائیلیان وایي دا ټرمپ و چې حماس او نتنیاهو یې دغې موافقې ته راضي کړل. نتنیاهو وایي د هغه په نظر ټرمپ د اسرائیل یو عظیم ملګری دی.
زه په دې باور یم چې په یو ځای کار کولو سره به موږ د اسرائیل امریکا اتحاد لوړو کچو ته اوچت کړو. زه یقین لرم چې موږ به د ایران د دهشت محور ته مکمل ماتې ورکو او زموږ خطې کې به د امن او خوشحالۍ یو نوې زمانه راولو.
کله چې د نهه یاسې شنبه په ورځ نتنیاهو د لومبي بهرني مشر په هیڅ وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ سره وګوري، نو د حماس سره د ډزبندې د دویمې مرحلې په اړه به خبرې ترې هم پیل شي. په دویمه مرحله کې د ټولو یرغمل شوو یا اسرائیلیانو خوشی کېدل، غزه کې اوږد مهاله ډزبندي او له غزای د اسرائیلي عسکرو وتل شامل دي. نتنیاهو د آینده ګامونو په اړه زړه نازړه دی.
یوازینی کس چې حقیقت کې کولی شي نتنیاهو د دې معاملې په ساتلو مجبور کړي، هغه په خپل د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دی.
د نتنیاهو د ائتلافي حکومت یو پخوانی سخت دریځ اتحادي اتمیر بن ګویر له حکومت وتلی او یو بل اتحادي بزال سموتریچ وایي چې که حکومت دزبندی ته دوام ورکړي نو هغه به هم استعفا ورکړي. د سره د نتنیاهو حکومت ماتېدلی شي او نتیجه به یې نوي انتخابات وي. په عین وخت کې اسرائیلي څېړونکي وایي ټرمپ د منځني ختیځ لپاره یو پراخ تصور لري.
موږ په هغو دوو غټو هدفونو خبر یو چې ټرمپ ټاکلی دي. یو یې دا دی چې ټول یرغمل کسان راستانه کړي او دویم یې د امن او د سعودي سره د سیمه ییزې سولې په طرف ګام پورته کول دي. او په دې هم پوهیږو چې که د فلسطینیانو د شمولیت بغیر سعودي به ونه کړی شي چې ګام مخته کیږي.
په غزه کې د فلسطینیانو لپاره اولینه ترجیح د خپل کورونو بیا جوړول دي. ټرمپ وړاندیز کړی چې څه باندې یو میلیون فلسطینیان دي د غزې نه اردن او مصر ته ولېږدول شي، خو هم فلسطینیانو او هم اردن او مصر دا خبره رد کړې ده. د لندا ګریټسټاین رپورټ، فواد لامی، وی او ډیوا، واشنگټن ډی سی.
او په عرب اماراتو کې د عرب هیلت یا صحت په نامه یو نندارتون کې یو سل اتیا هیوادونو درې زره اته سو کمپنیانو ګډون کړی. نندارتون کې سلویخ پاکستانی کمپنۍ هم شریک شوې. کاروبار کوونکي وایي هیلت کیر مارکیټ ډیر ستر دی او پاکستانی کمپنۍ د دې نه ډیره ګټه اخیستی شي که چیرې حکومت د دوی سره نورې مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته هم د دوبۍ نه ډیوا خبریال عرفان بادر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په دوبه کې د عرب هیلت 50م نندارتون کې نورو هیوادونو نوې ټکنالوژي را مخ ته کړې، خو پاکستانی کاروبار کوونکي وایي دوی د دوایانو جوړولو په میدان کې ډېره بګرانه د نړۍ سره مقابله کوي.
اگر کمپیر کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں.
کوم جاج واخلو پاکستان دی روسته دی مونږ د امریکا او یورپ خبر نه کوو، بلکې که د هند سره مقابله کوو نو هغه هم زمونږ نه ډېر مخکې دی. او غټه وجه د هغه حکومت د فارماسوټیکل کمپنیانو سره کارم رسته کول او موږ سره دومره کومک نشته دی.
خوځنی کاروبار کوونکی وای د پاکستان په لاهور او سیالکوټ ښارونو کې د سرجیکل آلاتو جوړولو غټه کمپنیانی دي. دغه سامان یو شمیر هیوادونو ته هم ایکسپورت کوي او ریونیو جوړوي.
پاکستان کی جوړ تقریبا 80% سرجیکل آلات بهرنیو هیوادونو ته لیږدول کیږي. دا ډیره د ویاړ خبره ده چې موږ جرمن او یورپی مارکیټ ته سپلای کوو. هغوی دغه آلات په خپل معیاري سامان کې پکاروي.
متحده عرب اماراتو کې د پاکستان سفیر وایي را روان کال به کوشش کوي چې اتیا پاکستانی کمپنیانې د نندارتون کې رجسٹر کړي، ځکه چې پاکستان ته په هر صنعت کې د ایکسپورت زیاتولو ضرورت دی.
د پاکستان مجموعی ایکسپورت دیش یا 15 بلین ڈالر ډیر کم دی او کچره دا ایکسپورت 300 بلین ڈالر ته ورسی نو بیا به پاکستان اقتصادي توګه خپلواک وي.
د هیلث کیر صنعت په اړه سرلنیز رپورټونه وایي کال 2023 کې د کنزیومر هیلث کیر مارکیټ حجم 350 بلین ڈالر وو او د 2023 پورې تر 370 بلین ڈالر ته درته دو هدف کې هودې شوې. د پاکستان په دې برخه کې د ایکسپورت حجم تیر مالی کال 338 بلین ڈالر ریکارډ شوې او کاروبار کوونکي وایي چې پاکستان کې په نړیواله کچه منل شوې یا سرٹیفائیڈ لیبارٹری جوړ شي چې سند جي بهر هیوادونه مني نو دې ایکسپورٹ ریونیو کې د زیاتوالي امکان هم شته. عرفان بہادر، وائس آف امریکا، ڈیوا، یو اے ای.
په پښتونخوا کې د سیاحت ماهرین وایي چې د تیرو دوه کلونو په سیر سره کال هم د بارانونو نه کېدو او د وچې یخنۍ له وجې په ماشومانو کې د نمونیا تر څنګ د سینې ناروغۍ زیاتې خوري او نزی اتیا فیصد ماشومان هسپتالونو ته د ناروغو سره رړول کیږي. نور تفصیل تاسو ته هم د سیمینار دیو خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د روختیا د چارو پوهان وایي د موسمی بدلون له وجې په روان جمی کې د بارانونو نه ورېدو وچې یخنۍ او د هوا د ککړتیا له وجې د دوو میاشتو نه تر پنځو کالو عمر ډېرې ماشومان د سینې د ناروغو او په خاصه توګه د نمونیا ښکار شوي دي او د دوی ژوند یې د ګواښ سره مخ کړی دی.
کم سیزن دار روان دی، خشک یخنۍ را روانه ده، هغې سره د پیشنټ ډېر زیات سیوا کیږي. دویمه وجه چې کم دی امیونیټي، ماشومان اک خوراک اک غذا ورته نه ملاویږي چې دی هغه کم قوت مدافعات سی وای، نو دا غي امیونیټی کمی دی ماندې دا عام فلو عام کول چې کم مونږ زکام ورته وایو هغه په زر اثر کوي او اک عام زکام چې کم دی هغه بیا سینې ته لاړ شي او سینې کې چې کم دی نو بیا بریخ یا نیمونیا ته جوړ شي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخاطر 2000 رښتم کال کې تر ټولو زیات سکم 14000 ماشومان چې عمرونه د 15 کالو نه کم وو په مردان ضلع کې د نمونیا ښکار شوی وو. د صحت ماهرینو تر مخه په ماشومانو کې نمونیا او د بریښ ناروغي د جراثیم له وجې خوريږي چې د مړینې شرح پکې 30% ریکارډ شوی ده.
لکه دا اکثر وایرس یا د بکټیریا دا یو جراثیم وي چې د دینه دا بیماری لګي او دا اکثر لکه نور ماشومانو کې چې دا بیماری وي یا کور کې نور چاته وي نو دا اغوینه لکه ماشومانو ته لګي یا د دې جراثیم زموږ ماحول کې وي داسې کنه نو دا اغینه دا لګي دا جراثیم. او دې کې علامات دا وي چې ماشوم ته ټوخی وي، دا تبه وي، سا یې تیز وي کنه، مور دا دغه کوي چې د دې لکه ماشوم سا تیزه ده او سینې نه اوازونه راځي یا شور کوي، داسې علامات وي پکې.
ډاکټران وایي د دې ناروغو خورېدو سیزن د نومبر نه تر مارچ میاشتې پورې او په وخت یې علاج نه کېدو له کبله جراثیم د ماشوم پړپوسان، د زړه پردې او د وجود نورې برخې هم متاثره کولی شي. دی وایي باید ماشومان ګرم وساتل شي او د سینې خرابېدو په صورت کې په وخت هسپتال ته رسول ډېر مهم دي.
چې نیمونیا راشي دا خو جراثیم دي، جراثیمو د پاره چې کم دی یا دوایی او یا انجکشن هغه اینټی بایوټیک ورته وایو. بریخ چې کم دی، اکیوټ برونکایټس دام وایرل انفیکشن دی، دغه چې کم دی بڑا سو ته ضرورت دی. نور چې کم کورنی علاج والا کوي کو سینه والا تړی او یا چې کم دی څوک په انډا دغه کې ماته کې داسې دا بالکل میتس دی، دا کار نه کوي ځکه دا د پیپړو جراثیم دی. روټین ویکسینیشن چې کم دی موږ سره نیموکوکل ویکسینز پکشته، هغه د نیمونیا مخنیوي لپاره ویکسینز دی، هغه لګول پکار دی. ماشوم لا خ غذا ور کول پکار دی، خ فلوئیدز هایډریشن یې صحیح کول پکار دی.
د صحت صوبایي محکمې شمیرې خای چې په خیبر پختونخوا کې تیر 2000 رښتم کال کې سباندې 28000 ماشومان د نمونیا نه متاثر شوي وو چې پکې 8600 پیخې د باجوړ، 2000 او یو کم سلويخت د سوابي او سکم 2400 ضلع نه مخې ته راغلي وي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
در وایس اف امریکا ډیو دا سواد د خپل خاص زراعت او د لرغونو آثار سره د سلګونو کلونو په جوړو ځانګړو خوراکونو باندې هم پیژندل کیږي. سواد کې یو داسې قسمه اورج هم پخېږي چې په هغه کې تقریبا اته قسمه سابه چول کیږي. دا سنوم وايي څنګه په خول کې خلک په دې اړه باندې څنګه خوخوي، تفصیل تاسو هم د سواد ډیو خبريال فیض ظفر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
مشران وای چې ورجلې د سواد ځنګړې خوراک ده چې د پښتنو په نور سمو کې دا خوراک څوک نه پخوي او د ډیر وخت نه دا ورجې د سواد په زیاتو کورنو کې پخېږي. د روج کې اته قسمه ساګ یا سابا اچولې شي چې د دې سره خون نور هم سیوا شي.
ورجلې چې مونږ پخو په دې کې بیګمۍ ورجه خو بیسته او بیا پالک شړشم شوتل شلخه ملخوزه اوګکه شنه پیاز دا په خودا سره چاول مونږ د اوګي او د پیازو لګ تړک شانتي وکو دا غینه پس ورته صابور واچو صابو چې کله خټو خوري بیا دی او بو یو مقدار ده برابر کو بیا ور سره هغه نه پس بیګمي ورشه ور واچو.
بیگم یہ ارجو بارے کی مشران وائی چی د سواد بغڑے ریچ میں اسی دن کی بیگم افندی چکل دا افغانستان نسواد تراتلا نو دا دی ارجو تخمی دا زان سارا راوڑے ہو اور اسو دا دی ارجو نم بیگم ای کی خودے شو د سواد پزیاد کورون کی واسم دا بخان دا پار خلق بیگم ای ارجی پخوی او دا روڑی پمیش کی دا بشمنی پخلے وی
ورجل جی زمنگا سواد لو نشان دے جو خوراک دے دیور جو تاریخ دار ہے بیگم افندی جو باغ دے رہی بیگم صاحب اب ففٹیز کے لگنا راغل و افغانستان کا اور آگے دا پودا سال سرا افغانستان نہ روڑے ہوا دگا پودے بیا مطلب دار ہے دگا کڑا سواد کے کلٹیویٹ کرا اور آگے بیا آگے رہے ہوا دور کرا آگا بیا پسواد کے دور مشہور شوا چې خلکو پکې مختلف قسم ذائقې او دا شروع کړي خو مین چې کوم کړي ورجلې دي کنه د دې بیا ټول نشته.
سواد کې چې کلا د بلې سیم نه ملما راشي نو قربانه ولا د ځنګړې خوراک ورجلې پخوي او کله خو ملما قربت په خپل هم د ورجلو فرمایش وکړي. ورجلې با اول صرف با کورنو یې پخې دي او وس په ریسټورانټ کې هم پخېږي او د لر لر نه د دې ورجلو خوراک لا خلق راځي.
راغلی هم دلته چوکان د پاره چې کوم ته ورجلو وایي کوم چې سواتی چاول دی څنګه چې زموږ په علاقه په چرسدا په دغه علاقو باندې د هغه خپل روایتي خوراکونه دي چې پای کې مشهور چې کوم دی د چرسدې چاول دی کوم ته چې موټا چاول وایي دغه شان د سوات چې کوم روایتي چاول دی او ورجلا چې هغه د پاره مطلب زر اعظم دلته دغه د خوراک د پر اعظم ډیر خپل د هغه چې کوم ذائقه ډیر زبردست ده.
د سوات ورجلی خو بیگمور جو او تقز ما سابو کې بغیږي خو د بغیدون رسو سره اصلي غوړي د پاو پیروي هم وي او بیا پرې د سرکړی چر پوټی د بازا پراتوي او سخل کور سره د پیاز ټماټر او شین مرچ کې جگه هم کوي. فیاض ظفر وائس آف امریکہ دیوا سوات.
وی او ای دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی ہر ورځ سلیوریش ساتا پڈیشنٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹی وی تازہ تولا او بہتر پر خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salivish sata ladi vasaro osai.
در وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه تاسو نه خپلغه د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه کتل کستا تاسو نه خبرونه پاتې شو یا نور خبرونه تاسو نه خپلغه نوې کتلې نو تاسو بیا هم روسته د وی وی ډیو په فیسبوک یوټیوب او په ویب باندې کتل شئ. د تازه معلومات لپاره تاسو د وی وی ډیو ایکس او د خوندور رپورټونو لپاره تاسو د وی وی ډیو انستګرام هم فالو کولی شئ. د خبری خبرونه سره زنه سر الله خان د ری خبرونه پروډوسر ما وشتلی او انجینران تاسو نه اجازه پورم ته خدای پامن. I'm not gonna be able to do it.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰